کاغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. زه شفیع سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته.
جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره وکتل. د امریکا د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ خپل انتخاباتي ټیم کې بدلون راوستی دی. او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د لګیدو له امله د 2000 کسانو څخه د خپل کورونه د وټلو امر سوی دی.
نن پنځشنبه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اگست د میاشتې 13 کېږي. تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې متحده ایالاتو د ګواتانامو د زندان 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته لیږلي. اوس به پر خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د یو بل سره پرون مازدیګر وکتل. د دغه ملاقات هدف دا و چې دواړه مشران د ارګ او اجرائیه رئیسیت ترمنځ د راپیدا شویو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس غنی ویاند هارون چخانسوري امریکا ژغ ته ویلي دي چې غونډه په یو صمیمانه فضا کې سوې ده. هغه زیاته کړې ده چې جمهور رئیس د اجرائیه رئیس ټولو خبرو ته غوږ نیولی او په راتلونکي غونډه کې به د عبدالله خبرې او هغه مسایل چې وړاندې کړي دي بررسي او ورباندې بحث به وکړي. خود جمهور رئیس ویان دا ونوله چې د ملي وعده د حکومت دواړو مشرانو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات هغه وخت رابرسېره رسوله چې څو ورځې وړاندې اجرائیه رئیس عبدالعبدالله وویل چې په درو میاشتو کې حتی یو ساعت هم د جمهور رئیس سره دوه په دوه ملاقات نه دی کړی. د ارګ او اجرائیه ریاست ترمنځ له اختلافاتو وروسته په کابل کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو له اجرائیه رئیس سره وکتل او د افغانستان د حساسو حالاتو په وجه د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو پر ختمولو ټینګار وکړ. امریکا وایي چې څېړنه کوي چې وګوري چې آیا د روسیې دا اقدام چې په سوریه کې د هوای بریدونو لپاره د ایران د هوایي ډګر نه کار اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې خلاف ورزي ده او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وویل چې د امریکا څارنوالانو تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې آیا د روسیې لخوا د ایران د یوې هوایي اډې استعمال د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړې لیک خلاف ورزي ده او کنه. دغه پریکړې لیک د ایران د اټومي پروګرام په خاطر وضع سوی دی. د پریکړې لیک په اساس د ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ هر ډول نظامي راکړه ورکړه منه سوې ده. مسکو د لومړي ځل لپاره د سه‌شنبې په ورځ د ایران د هوایي اډې څخه په سوریه کې د بریدون لپاره کار واخیست. ایران پرون دا ومنله چې روسیې هوایي اډې استعمالوي. د امریکا د جمهور ریاست په انتخابات کې د جمهور غوښتونکو کاندید یو ځل بیا په خپل انتخاباتي ټیم کې بدلون راوستی دی. هغه دغه تغییرات داسې وخت راوړی دی چې درې میاشتې وروسته به انتخابات وسی او امریکایان به ځان ته نوی جمهور رئیس وټاکي. ټرمپ سټیفن بنان چې د بریت بارت د خبری ویبپاڼې مسؤول چلوونکی دی د خپل کمپاین د مشر په توګه ټاکلی دی او کیلی آن کانوی د خپل کمپاین د منیجر په توګه ټاکلی ده. خو د دموکراتانو کاندیده هیلری کلینټن بیا وایي چې دا به کوم تغییر رانه ولي. نور تفصیل به دا شغل رحیم زوینه واورو.
د دیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ لخوا په انتخاباتي ټیم کې دا تازه بدلونونه چندان مهم ونه ګڼل. هغه زیاته کړه چې ډانلډ ټرمپ داسې یو شخص دی چې د سرمایه‌دارانو لپاره به مالیه کمه کړي، خو کلینټن بیا وایي هغه به سرمایه‌داران دې ته مجبور کړي چې زیاته مالیه ورکړي.
I think it's fair to say that Donald Trump has shown us who he is. He can hire and fire anybody he wants.
زه فکر کوم دا به پر ځای خبرې وي چې وایو ډانلډ ټرمپ مونږ ته وخوده چې هغه څه ډول شخص دی. هغه هر څوک چې وغواړي په خپل انتخاباتي ټیم کې یې استخدام کولی شي او برطرفه کولی شي. خلک کېدای شي هغه دې ته مجبور کړي چې د کمپیوټر لمخې نوې شیان ووایي، خو هغه بیا هم هماغه شخص دی چې د ګولډ سٹار کورنۍ ته توهین کوي، میرمنو ته سپکې سپوري وایي، په مایوبینو ملنډي وهي او فکر کوي چې هغه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په حق له زمونږ د جنرالانو نه هم خپوهيږي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن دغه څرګندونې د اوهایو په ایالت کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال وکړلې.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چارواکو د اور د لګیدو له امله د دوه اتیا زره کسانو نه غوښتي دي چې خپل کورونه پرېږدي. چارواکو ویل دي چې د اور د لګیدو علت معلوم نه دی، خو دغه اور د سه‌شنبې په ورځ لګیدلې دی او تر اوسه پورې په 2000 هکتار مځکې کې ونې سوځولې دي او د اور له کبله د لاس انجلس او لاس ویګس ترمنځ لویه لاره هم بنده سوې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په سربستان کې دوه کورنوي سره د خواخوږي اظهار کړی دی چې غړي د بالکان په جګړو کې وژل شوي دي. په دوه کورنوي کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې غړي په جګړو کې د ناټو په بمباری کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې د شافی سردار نه.
بایدن چې سربستان او کوسوو ته په سفر تللی دی او هڅه کوي چې د دوه هیوادونو اړیکې ښې کړي. ما پتیرو درول سزکی کروشیا او د سیمې نور هیوادونو مشاهده کړی دي. د سیمې هر هیواد د یوې واحد اروپا لپاره مهم دي چې یو وی آزاد وي او د لومړي ځل لپاره متحد وي. او سربستان د دې لپاره ډیر مهم دي کچيري د سربستان اقتصاد شوي او سیاسي ثبات ولري، نو د ټولې سیمې حالت به شوي. هغه د بالکان په جګړو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ سره د خواخوږي اظهار وکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په کال 1999 کې سربستان د دې څخه راوګرځاوه چې البانی نژاد بیلتون غوښتونکي ځپل. دا په کوسوو کې چې هغه مهال د سربستان برخه وه د بلګراد حاکمیت ختم کړ. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په برازیل کې محکمې امر کړی دی چې دوه امریکایي لامبو وهونکي دي د برازیل څخه نه وځي. محکمې ویل دي چې راین لاکټي او جیمز فایګن دي د دې لپاره د برازیل څخه نه وځي چې په برازیل کې په لاره د غلو لخوا د دنیا د پیسو د اخیستلو په قضیه کې زدو نقیص خبرې کړې دي. لاکټي او درې نور امریکایي لامبو وهونکي هغه وخت غلو وشکوله چې په برازیل کې د یو میلمستیا څخه خپل هوټل ته روان وو. د لاکټي پلار ای پی خبری آژانس ویل دی چې زوی د محکمې د پریکړې نه مخکې امریکا ته رسیدلی دی. د برازیل چارواکو ویل دی چې کیدای شي چې امریکایي لامبو وهونکو پوره قصه نه وي کړې او باید چې ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د محکمې قاضي غوښتنه کړې ده چې دغو امریکایي لامبو وهونکو پاسپورټونه دي ورنه واخیستل سي او نه دي ورکول کیږي چې تحقیقات نه وي بشپړ شوي. او په برازیل کې د اولمپیک د لوبو په لړ کې امریکا د مډالونو په ګټلو کې په لومړی سر کې راځي. امریکا تر اوسه د سرو زرو 28 مډال ګټلې دي، د سپینو زرو 10 او د برونز 28 مډال هم ګټلې دي. په لیست کې د امریکا وروسته بریتانیا ده او د بریتانیا وروسته بیا چین دی، د چین وروسته روسیه ده. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورت ته. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلی طرح ته په کتو وایي چې حکومت د منلو وړ انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د دې بنسټونو غړو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د اصلاح سوي طرح د محتوا په اړه اندېښنه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د انتخاباتو اصلاح سوي طرح یو اړخیزه نه بلکې د مدني ټولنو او انتخاباتو څخه د څار بنسټونو په مشورې جوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون له اصلاح سوي طرح خبر ورکړ او وایي چې د کابینې راتلونکي غونډې ته به وړاندې کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ ترکي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د انتخاباتي نظام د اصلاح تر نوم لاندې سیاسي مانور ترسره کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو په اړه د حکومت اصلاح شوی طرح ته په کتو وویل چې افغان حکومت اوس هم د منلو وړ انتخاباتو ته لیواله نه دی. هغه وایي چې د انتخاباتو د قانون په وروستۍ اصلاح شوي طرحه کې د انتخاباتو د څار بنسټونو سره مشوره نه ده شوي او داسې بریښي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیول شوي.
معلومیږي چې حکومت تر اوسه هم د انتخاباتي اصلاحاتو او د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه لري. بیا هڅې کوي چې یو سیاسي معنی ورترسره کړي او عامه افکار وغولوي. حکومت به داسې کار ونه کړي چې افغانانې د کېدو هیله لري.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تېرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوي طرحې د بشپړېدو خبر ورکړ او وایي چې راتلونکې اونۍ به د کابینې غونډې ته وړاندې شي. ارګ وایي چې د اصلاح شوي طرحې له تصویبېدو سره به جمهور رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر دریم فرمان صادر کړي. د ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د مشرتابه شورا غړی شاه محمود مل وروستیو دې هڅو ته په کتو وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح له خپل اصلي لوري بدله شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بیلابیلې ډلې په دې پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو لټه کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوې طرحه یو طرفه نه ده، بلکې له ټولو خواوو سره په مشورې ترتیب شوې ده. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې له لوستلو مخکې قضاوت غیر عادلانه کار دی.
له دوستانو څخه زموږ هیله دا ده کچیرې دوی وایي چې دا طرحه یو اړخیزه ترتیب شوې خو نه دا طرحه د دوی د مخکنیو وړاندیزونو او مشورو په اساس وروستۍ شوې ده. دوی کولی شي وروسته په دې اړه جزئیات وګوري او خپلې ملاحظې وړاندې کړي یا ورباندې بحث وکړي. اول د طرحه وګوري او وروسته د ورباندې منصفانه بحث وکړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې که د انتخاباتو په پروسه کې رښتینی بدلونونه رامنځته نه شي، نړیواله ټولنه به خپلې مرستې کمې او پړه به یې بیا د حکومت په غاړه وي. دوی په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د پخوانیو ژمنو له مخې په دې اړه اقدامات وکړي او د نړیواله ټولنې ښه ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې راپورت ته. متحده ایالاتو د ګواتانامو د زندان 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته لیږلي. په دې کې درې افغانان دي چې د یو تن کورنۍ په خوست ولایت کې په بې صبرۍ شېبې شماري چې د ګواتانامو له زندان څخه د خپلې کورنۍ خوشي سوی غړي وګوري. نور حال په دې راپور کې واوري.
عبید الله هغه افغان دی چې په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندانه تازه خوشې شوی او متحده عربي اماراتو ته استول شوی دی. هغه له کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره شېبې شمیري. عبید الله 19 کلن و چې امریکایي ځواکونو په خوست کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیو او 14 کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې تیر کړل. له عبید الله څخه د دوه ورځو یو زوی پاتې و چې اوس 14 کلن دی. دا غورو زل کریم وای
بیګه خبر ته شو تل امریکا رادیو نه آشنا رادیو تلویزیون نه او بی بی سی دا خبر راکړه. موږ اوس مطمئن شو پر مطمئن شو چې ان شاء الله خبر رښتینی دی. اگر کدا خبر په موږ نه تقریبا په دې څیر لسکولو کې د جیل تر کړ د څیر لسکولو څو میاشتې
هغه زندانیان چې په ګوانتانامو کې له پوځي زندانه خوشی کیږي تر یوې مودې د رواني او بدني روغتیا لپاره د ځنګړو ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي. د ګوانتانامو له زندانه د خوست اوسیدونکي عبید الله شکیدو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. خدا غتر شانواز اسوسییټډ پریس ته دا سی ویل
هرڅه د تکلیف چې وو تیر شوالو اوس په داس پر شکر الحمدلله هغه د یو تنم ناروغ لاله د بی در دل کې من خپل کړ هیڅ مشکل نشته. موږ ان شاء الله د سره ملاقات وشي.
فضل کریم ویل چې دا هغه د ورور مدافع وکیل ورته ویلی چې عبید الله به لمړی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې یو دریم ایواد ته ولیږدول شي او وروسته به په بشپړه توګه آزاد وي. په ګوانتانامو کې د یو بل افغان زنداني کمین خان پلار اسوسییټډ پریس ته وویل
یاره ولا دومره خوښ یم مو داس و چې خیر خیر چې دای دی ګونریغ د سمندر مال نه وتلی وي. خیر هغه دوبۍ سیدو یا سعودي عرب سیدی چې کیم زوی هغه سیدی خو چې دای دی جیل نه وتلی.
د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ګوانتانامو له زندان څخه دولس یمنیان او درې افغانان متحده عربي اماراتو ته لیږلي دي. په ګوانتانامو کې د امریکا په پوځي زندان کې چې په 2002 کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش لخوا جوړ شوی اوس یوازې یو شپېته بندیان پاتې دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د کندوز په دوه ولسوالیو باندې پر یو وخت طالبانو بریدونه کړی دي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورت کې.
سهار وختي د دولت مخالف وسلوالو د قندوز په دولس ولې خاناباد او چردرا او د خار په شمالي برخه الچین پلسي مباندي بریدونه وکړل چې په درې بیلا بیلو سیمو کې په جګړو کې اتل لستنه مخالفین وجل شوې دي. د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې د دولت مخالف وسلوالو د قندوز د چردرې او خاناباد پر ولسوالیو بریدونه وکړل خو د افغان ځواکونو لخوا په شاو تمبول شول. د امنیه قماندان جنگل باغ په یو مطبوعاتي ناشته کې وویل چې طالبانو پلان درلود د چردرې ولسوالی محاصره کړي او یا ورته سقوط ورکړي خو افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شاو تمبولې. جنگل باغ زیاته کړه چې په چردره کې طالبانو له دوو طرفونو پر ولسوالی بریدونه وکړه چې د هوایي قواو په ملاتړ د مخالفینو اته تنه وسلوال کسان وجل شوي دي. هغه زیاتوي چې په خاناباد کې طالبانو د تخار قندوز لوی لار د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمه کې قاری ذبیح الله د لس تنه وسلوالو په ګډون وجل شوی دی.
بلامه قاری ذبیح الله با دو نفر د مسیر سرک خاناباد کې میخواستن که مسیر را بند بسازه زده میشن.
نن ورځ د طالبانو یو قماندان لس تنو ملګرو سره د خاناباد د لارې د بندولو پر وخت وجل شو او په چاردره کې اته تنه وجل شوي چې د ورځې تر ناوخته پکې جګړه روانه وه. هغه زیاتوي چې اوس هم د قندوز د خار په شاوخوا سیمو کې تیتو پرک جګړه شته دی.
یو پروګرام داشتن کې ولسوالۍ چاردره سقوط وکړه که خوشبختانه به مقامات نیروی
دوی غوښتل د چاردرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي او د خاناباد تخار لاره بند کړي خو ونه توانېدل. جنگل باغ زیاتوي چې طالبانو غوښتل افغان ځواکونه په مختلفو سیمو کې مصروف کړو د چردرې ولسوالۍ ونیسي. جنگل باغ زیاته کړه چې طالبانو غوښتل د قندوز د خار شمال لور ته دالچین په نامه لوی پول والو زوی او د امام صاحب دشتیارچی شیرخان بندر او قندوز لار وتړي. هغه دا هم ویل چې په ټولو سیمو کې مخالفین مات شوي او د افغان ځواکونو لخوا درانه تلفات ورړول شوي دي. ل چردرې او خاناباد ولسوالۍ پرته په امام صاحب کې هم ل تیرو دوه نه یو را پدې خو د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روان دي. په قندوز کې دغه جګړه په سی حال کې پیل شوی چې په دغه ولایت کې د ازادۍ د ونوی میکلیزي د منځلو لپاره په خار کې ترتیبات روان دي. د قندوز خار پرنګه بیرغونو پوښل شوی او لا هم هڅه کوي خار خکول شي. د لومړی ځل د چې په قندوز کې اتیشتم د اسد لپاره ځنګړي پروګرامونه نیول کیږي او د دغه ورځې د منځلو لپاره هڅه کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکو لاسوهنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په دې تړاو هم ایران او هم روسیې خبرګون شولې دي. په دې اړه بشپړه تفصیل پر پورت کې واوري.
د امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویان د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسیې د مخ په زیاتی دونکو لاسوهنو پاړه اندېښنه څرګنده کړه.
دا د تاسف ځای دی، خو د حیرانتیا وړ کومه نوې خبره هم نه ده. زه فکر کوم چې دا د روسیې د هغه سیاست واضح نښه دي چې وایي په سوریه کې د داعش او النصره د لمنځه وړلو په نوم ګورو چې دوی په اصل کې د ایران په مرسته په سوریه کې دنه د حکومت ضد میانرو قوای په نخه کوي.
دا هوایي بمباری د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د سوریه د مشر بشار الاسد د وفادارو ډلو ملاتړ وشي. ایران او روسیه دواړه په حلب ښار کې د یاغیانو د وروستیو شدیدو تهاجمي بریدونو له کبله اندېښنې شوې دي، ځکه دوی د شدیدو جګړو سره سره په جنوب او ختیځ کې د اسد رژیم د ځواکونو په وړاندې پرمختګ کړی دی. د دې نه مخکې داسې رپورټونه خپره شول چې روسیه د ایران له خاورې څخه په کار اخیستنې په سوریه کې د ځینو ځانګړو عناصرو نښه کولو دپاره د ملګرو ملتونو منشور تر پښو لاندې کړی، خو د روسیې د بارنیو چارو وزیر دا خبره رد کړه.
В случае, который мы сейчас обсуждаем,
باید وایم چې ایران ته د جنگي جت الوتکو د پلورلو انتقال او یا هم د تهیه لپاره هیڅ ډول مسأله نه ده مطرح. دا جت الوتکه د روسیې د هوایي ځواک لخوا د ایران پر رضایت او د سوریې د حکومت په قانوني وختنه د تروریستانو په ضد د عملیاتو لپاره په سوریې کې هوایي عملیات ترسره کوي.
روسیې ځواکونو د تیر کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د سوریې د مشر په ملاتړ د خپل هوایي بمباری کمپاین ته دوام ورکړي. د ایران د پارلمان یا د اسلامي شورا د مجلس مشر علي لاريجاني یو ورځ وروسته لدی چې روسیې د ایران څخه د هوایي بمباریو خبر خپور کړ، په دې اړه خبرګون وښود.
ما پایګاهی در اختیار
هیڅ چاته پوځي اډه نه دا ورکړي. دا اصل چې موږ روسیې سره د سیمه ایزو مسایلو او په خاصه توګه د سوریې په تړاو د خپل متحد په توګه سره همکاري کوو، د دې معنی نه لري چې موږ روسیې ته پوځي اډه ورکړي وي. که کومه رسنۍ دا خبره کوي زه یې ردوم.
د ایران لپاره په سوریه کې د هوایی بمبارۍ لپاره له خپلې خاورې څخه روسي الوتکو د اوچتېدو اجازه ورکول یو بې ساری اقدام دی چې په سوریه کې د دې دوو قوتونو د ګټو ارزښت په ډاګه کوي. د ایران اساسي قانون چې په 1990 کې د اسلامي انقلاب نه وروسته تصویب شو، په هیواد کې دننه بهرنیو اډو ته اجازه نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او د دې سپام کړی دی رپورته. د ترکیه حکومت به اته دي زره بندیان خوشی کړی چې د هو کسانو لپاره په بندیخانو کې ځای پیدا کړی چې د طیب اردوان په خلاف په ناکامه کودتا کې د ککړتیا په شک نیول سوی دي. رورن جونز د ترکیه څخه داسې رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیبه یې تاسته واوروي.
د ترکیه د عدلیې وزیر بکر بوزاګ پرون د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلې دي چې حکومت اراده لري چې کم تر کمه 38 زره بندیان به خوشی کړي. د ترکیه حکومت په دې حق لباندې کوم تفصیل نه دی ورکړی چې دغه بندیان ولې خوشی کیږي، خو په یو دولتي بیانې کې ویل شوی دی چې یوازې هغه بندیان خوشی کیږي چې په تشدد کې لاس نه لرلو او هغوی به د سارنې د لاندې وي. د یادونې وړ ده چې د تیرې میاشت د طیب اردوان په خلاف د پوز د ناکامې کودتا نه وروسته تر اوسه پورې 40 زره تنه نیول شوي دي. په ترکیه کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې بندیخانې دومره زیاتې د بندیانو نه ډکې شوې دي چې اوس هلته د بندیانو د اوده کېدو ځای هم نشته. په لندن کې د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کارکوونکي چې د ترکیې وضعیت ساري وایي چې په ترکیه کې د بندیانو مسله د مخکې نه هم زیاته ده. هغه وایي
د بندیانو په حق لباندې چې موږ تشویش لرو هغه دا دی چې په ترکیه کې حکومت ډیر زیات خلک په بند کې اچولې دي.
د ترکیه د حکومت دغه پریکړه چې 38 زره بندیان به خوشی کړي کېدای شي په بندیخانو کې دغه مسله حل شي. د ترکیه د چارو کارپوهان وایي چې د 38 زره بندیانو د خوشی کولو نه داسې معلومیږي چې طیب اردوان غواړي نور خلک بند ته ورواچوي. داسې نه ښکارېږي چې هغه د خپلو مخالفینو په خلاف په عملیاتو کې کمښت راولي. حکومت ژمنه کړې ده چې د هر هغه کس په خلاف به اقدام کوي چې د حکومت په خلاف په کودتا کې برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د طیب اردوان د حکومت په خلاف په ناکامې کودتا کې 240 تنه وژل شوي هم دي. د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کارکوونکي ګارډنر چې په لندن کې میشته وایي
especially in the first week after the failed coup attempt there were very serious allegations of ill treatment in places of detention. Now there are
د ناکامې کودتا نروستا په لومړنۍ هفته کې زیاتره خلکو دغه شکایت کړو چې د بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. اوس هم موږ ته داسې رپورټونه لاسته راغلي دي چې د بندیانو سره ډیر بد چلند کیږي او دا ډیره زیاته د اندېښنې وړ خبره ده. موږ دا هم اوریدلې دي چې په دغه بندیانو باندې تشدد هم کیږي، خو لبلې خوا د ترکیه حکومت دغه ډول ټول تورونه ردوي. د یادونې وړ ده چې د ترکیه حکومت د کودتا د کوشش نه وروسته شاوخوا او یا زره تنه د کارونو نه ګوښه کړي دي. د ترکیه حکومت دغه خبرداری هم ورکړی دی چې هغه کسان چې د پوز سره په کودتا کې کومک کړو د هغو په خلاف به دغه اقدامات جاری وساتي. د دې نه وروسته چې حکومت شاوخوا 40 زره بندیان خوشی کړي دي، داسې معلومیږي چې نور خلک به ونیول شي.
تر نو اوریدونکو تاسو په مکړی خبرونه ته. جمهور اسپانیا او اجرائیه رئیس عبدالله د یو بل سره پرون مازګر وکتل. د دې ملاقات هدف دا و چې دواړه مشران د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ د رافیدا سوو اختلافات په اړه خبرې وکړي. د جمهوریت غنی ویان هارون چخنسوري امریکا ژغ ته ویلي دی چې غونډه په یوه صمیمانه فضا کې وشوه. هغه زیاته کړې چې جمهوریت د اجرایه رئیس ټول خبرو ته غوږ نیولی وو او پراتلونکي غونډه به د عبدالله خبرې او هغه مسایل چې وړاندې کړي بررسی او باندې بحث وکړي. خو د جمهور رئیس ویان دا نه دی ویلي چې د ملي وحدت حکومت واړه مشرانو په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات هغه وخت رابرسیره شول چې څو ورځې وړاندې اجرائیه رئیس عبدالله وویل چې په درو میاشتو کې حتی یو ساعت هم د جمهور رئیس سره دوه په دوه ملاقات نه دی کړی. د ارک او اجرائیه ریاست ترمنځ له اختلافاتو وروسته په کابل کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو له اجرائیه رئیس سره وکتل او د افغانستان د حساسو حالاتو په وجه د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافات پر ختمولو ټینګار وکړ. امریکا وایي چې څېړنه کوي چې وګوري چې آیا د روسیې دا اقدام چې په سوریه کې د هوایي بریدونو لپاره د ایران د هوایي ډګر څخه کار اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا د پریکړې خلاف ورزي ده او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټرونر وویل چې د امریکا څارندوالانو تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې آیا د روسیې لخوا د ایران د یو هوایی اډې استعمال د ملګرو ملتونو د 2201 دیش پریکړې خلاف ورزي ده او کنه. دغه پریکړه لیک د ایران د اټومي پروګرام په خاطر وځه سوی وو. د پریکړه لیک په اساس د ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ هر ډول نظامي راکړه ورکړه منع سوې ده. مسکو د لومړي ځل دپاره د سېشنبې په ورځ د ایران د هوایي اډې څخه په سوریه کې د بریدونو لپاره کار واخیست. ایران پرون دا ومنله چې روسیه یې هوایي اډه استعمالوي. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید یو ځل بیا په خپل انتخاباتي ټیم کې بدلون راوړی دی. هغه د تغییرات په داسې وخت کې راوړی دی چې درې میاشتې وروسته به انتخابات وسي او امریکایان به ځانته نوی جمهور رئیس وټاکي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چارواکو د اور د لګیدلو له امله د 2000 کسانو د وتلو امر کړی دی. چارواکو ویلي دي چې د اور د لګیدو علت معلوم نه دی، خو دا اور د سې شنبې په ورځ لګیدلی دی او تر اوسه پورې 2000 هکتاره ځمکه ونې سوځولې دي. د اور له کبله د لاس انجلس او لاس ویګس ترمنځ لاره بنده سوې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په سربستان کې د هغو کورنیو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی چې غړي یې د بالکان په جګړو کې وژل سوي دي. په دوه کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې غړي یې په جګړو کې د ناټو په بمباریو کې وژل سوي دي. په برازیل کې محکمې امر کړی دی چې دوه امریکایي لامبو وهونکي دي د برازیل څخه نوځي. محکمه ویلی دی چې راین لاکیتی او جیمز فاگن د دې لپاره د برازیل څخه نوځي چې په برازیل کې پر لار د غلو لخوا د دوی څخه د پیسو د اخیستلو په قضیه کې زیت او نقیز خبرې کړي دي. دا د دې سات خبرونه. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته دروړو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.8 اتلس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.8 22. په هرات کې به نن اسمان اوریاد وي، د تودوخه لوړه درجه 4.8 21. په جلال آباد کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.8. په غزنی کې بنان اسمان زیدي اوریاد وي، د تودوخه لوړه درجه 9.1. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8.3. په خوست کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.2. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8. او په هلمند کې بنان اسمان شین وي، د سبا د ورځې هوا توده وي، 30 درجه به وي او شپې ته به شپږ وي. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. په دې کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو